السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د شپږو بجو ما خامنه خبری مجلې ته مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم او وا بوري درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې چې د افغانستان حکومت وایي چې په تازه اقدام کې د کابل بیلا بیلو برخو وسو تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې چې واځي 500 تنه پکې د هدفي وژنو په تور باندې نیول شوې دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د هغه فاتحه واخیسته. د بیلاروس پولیسو نن په لسګونو معترضان ونیول. په ملداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته. د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل له څو ورځو تېرېدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبرالانو او د خبرالانو بنسټونو ته معلومات نه دی ورکړي.
زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هېواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیات پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تېره پنجشنبې په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندز، پکتیکا، هلمند، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دایی د فاتحې مراسم ترتیب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې پخپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هېوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هېواد دغه راز رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې خبر دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې په پام کې ده د روانې پنجشنبې په ورځ وکړي مطرح شوي وای.
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د پاکستان هېواد د صدر اعظم د سفر لپاره په دې اونۍ کې چمتووالی نیسي. تمه یې درلوده چې پاکستان لوری د خپلې علاقې وړ موضوعات د دوه اړخیزو همکاریو په چوکاټ کې په خاصه توګه د پاپس په چوکاټ کې مطرح او افغانستان لوري سره شریک.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې پر ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه دا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر وایي د نوبل د سولې جایزه د ملګرو ملتونو دغه ادارې ته ځکه ورکړل شوې چې د نړۍ مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې راتلونکي 2021 کال به د خوړو له پلوه د نړۍ لپاره لا بد کال وي. ډیوډ بیسلی له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په امریکا کې د هغو هېوادونو په کتار کې د افغانستان نوم هم اخیستی چې راتلونکي کال یې لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت راتلونکي کال به یې لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت ونه لري. هغه ویلي چې دایره اداره راتلونکي کال د میلیونونو وګړو د مړولو لپاره 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. 15 میلیارد یوازې د دې لپاره چې د قحطۍ مخه ونیسي او 10 میلیارد نور په نړۍ کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي او ماشومانو ته د غرمې ډوډۍ د ورکولو په ګډون د خپلو پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري. نړیوال بانک د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سلو کې تر 2 اویا پورې لوړه شوې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې نږدې 15 میلیونه افغانان د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو او د ښارونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورن قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پایتکه کې هود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبري واکمن ول خپل کورونه پرېښودلې. ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو زی هغو ته اور ورته کړ. تر 1990 لسیزې مخکې د چلبجار ډیری اوسیدونکي آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته ډیر له دې سیمې وشړل شول. د بیلاروس پولیسو نن پر لسګونو موترزانو ونیول. پولیسو په پلازمېنه مینس کې د موترزانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او صوتي لاسي بمونو څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو او د انتخاباتو د بیا کېدو غوښتنه کوي. د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي او دوی به نن د یکشنبې په ورځې په سیمه ایز وخت مخام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډا له فضایي اډې والوزي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.3. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
وخت د مخام شپږ بجې او اته دقیقې وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. افغان حکومت وای چې د بیلابیلو جرمونو په تور یې 200 تنه د کابل د بیلابیلو برخو نیولې دي، چې واځي 500 تنه پکې د هدفي وژنو په تور نیول شوی.
اقدامات تر سره شوی دي، هغه 50 کسان نیول شوی دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
په دې اړه د راپور به واوري. دا به هم واوري چې د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي د دا فاتحي مراسم تر سره شول. په کابل ښار کې د باران او واوري ورېدو له امله په ډېرې سړکونو اوبه ډنډ ولاړې دي او په یو شمېر سړکونو د موټرو تګ راتګ هم ګران شوی دی. په دې اړه هم راپور اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت، البته پر پاکستاني حکومت، غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. افغان حکومت وایي په تازه اقدام کې د کابل بیلابیلو برخو 200 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي، وایي دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. تفصیل له ناجی صافی اوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی صالح دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 غونډې لنډمهالې دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره یې دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښيي او که د حق الاب دعوا پرې نه وه ښیي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلی صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت تر منځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایاتو کې تورستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودله.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تېره پنجشنبې په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د کندهار خبريالان نن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی فاتحه واخیسته او له حکومت یې غوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبريالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متپارته کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هیڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی، پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی، یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. اغم د ژورنالیزم د اصولو پر رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دی، هغوی جنگ جګړو بې ځای کړی دي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرت ملبای سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو دا غو د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یو پارت چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري دغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه ترورېږي او دغه پاړې اقدام نه کوي، دا د یو حکومت، د یو نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیستی وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه له هلمند ایستلی وای.
غیرت مند زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکې لارښوونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوچت رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډه وال کېدلی. همدغه خبریالان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ږغ یې پورته کړی دی او د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه د دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
له کندهار د بل ولایت په لور، البته د غزنی په لور، نن په غزنی کې هم غنو خبريالانو د الیاس دایي د وژنې په تړاو باندې ویرغونډه جوړه کړې وو. د فاتحې مراسم یې تر سره کړ. د غونډې ګډونوالو ویل الیاس دایي یو زړور خبريال او هڅه کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو غاک د چارواکو نړیوالو تر غوږونو ورسوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د خبريالي الیاس دایي ویرغونډه جوړه شوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبريالانو د الیاس دایي د بیلوري خبريالي یا وجل کېدو په اړه خبري وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبريالانو ویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريالي الیاس دایي د وجل کېدو د قضیه په اړه بے تفاوته پات نه سي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبريال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ژغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبريال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایي خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولی و. موږ په جګړو کې له شکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې واضې خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه ګواښل سي، ونه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبريالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبريالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېرې سړکونو اوبه ډنډ او په یو شمېر سړکونو حتی موټر تګ راتګ ګران شوی دی. په ښار کې دې حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. منتقدین وایي اړوندو بنسټونو د ویالو په جوړولو کې بې غوري کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. نور حال په دې اړه د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډیر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډیر شمیر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کیږي چې د ښار ډیری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبې ورځې راهیسې د باران او واوري ورېدو سره د کابل په ډیرو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کېدو له امله خراب شوی.
همیزه چهارای شای پیشتر طرف میدان می آمدم داخل موتر اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شد اونم اونجا موتر من خراب شد دیگه دولت توجهش در این باره همیشه یک کار یک روز نیست یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه موتر که تیر نشه این مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شد
هغه په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ ګرمه بولی. د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کیږي. د دوی په وینا ډیر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کیږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کیږي.
زما نوم عدلشاد فعلا په درېیم مکرایانو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي په هره کوڅه کې په هره کاریه چې ځای معلوم نه دی. دا خو ښار دی یو بسپکوري ځای پکې نه نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کړي ویالې ته خطا کړي.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي. مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسې خطا نه کړو ځکه دا زموږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واوري ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمي طنزي موضوع بدله شوې ده. خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړ. هغه اوبه چې په فراز کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیر او پروګرامونو خبره کوي خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کیږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ختیځ ولایت نورستان پر لور په ختیځ ولایت نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب دوه میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم دغه ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کم دواین نشته. حضرت مشوال ناراغله مې مریض مې راوسته دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغله دي نه هغه ماش شته هغه بخپل کورو چنه کې دلته شفاخانه کې تداوی وکړي.
ډاکټران به وای شپږم میاشت روانه د چي دوی ته ماشونه نه دی ورکل شوی. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پریکولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دی ورکل شوی. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین ډاډ ورکوي چې د روغتي کارکونکو ماشونه د هېډ پونوم مؤسسه ته سپارلی او ډیزر به د غستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیل ویان نور الله ترکه
دی غوی میاستنه چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو نو ان شاء الله څو ورځې کې به دی غوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو ورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړ.
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې 2 میاشتو ټول د ناروغ په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم غوښتي چې د نامنې پیښو پر وړاندې چوپ خوله پاتې نشي. پښتین دا خبرې نن په میرامشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړي. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي او په دې لړ کې یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. د پښتین تر اتسنګ د غورزنګ یو شمېر نورو مخکښو او ملاتړ هم جلسې ته ویناوي وکړي. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولستې د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لپاره د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویل دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوي دی وکړي، پر امنیتي پوسټو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنۍ په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوز وای د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو لشاو خو دوه کلون راهیسه کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پریګ دی او د ځمکو لانجو پر سر دی، نه یو بل پر خلاف نه دریږي بلکې ل یو والی د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هواري شي. د همدارا زیات کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي خځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه به برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لاده مې تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریده. ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روان شنبې چې د نومبر 28 کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نور خرونو کې لګول کېږي. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کېږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران تر څنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یو خبری کانفرانس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لکبل نور هم ځپل سوی. او د دغه هواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځندولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هواد کې په کورونا وایرس تر 340,000 ډیر کسان مړه او تر 1,050,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سهشنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
مغغلا زدی رادیو نوری د مخام شپک بجو دیرش دقیقې شوه د پښتون نیم ساعت خبري مجلمو همدلته پاتره سیګراتون کې نیم ساعت